اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم غاز څخه چش کیږي استفاده کیږي. هیلیم غاز بیا یو غیر فعال غاز ده او خطره نه لري. او ګران زکون کوم را تاسو ول چې په زیات کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم را تاسو کولای شئ چې د هایدروجن عنصر څخه چش وکړو استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته چې ارزونه ده د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن سمبولیکه نښه ولیکئ. دویم سوال هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي. دریم سوال د ګرانو زده کوونکو وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې ماینستر راوړل شو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري علامه مالسا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات میو منه گرانوز دکون کو. هیله لرم چه طول با جور روغ او صحت منده بیستی. زدیانا سلحی تاسو طولو تا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون اتم لوسته شرخ لست ویم. او هیله لرم چه دلوست درستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانوز دکون کو. زموش او ستاسو ننانی ورز درسی موضوع دا تیزابونه او الکلی. چې د څلور اویم صفې څخه پیل تر څلور اتیم صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د راځو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې د اکسایډونو په اړه بس وکړ. راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو تیزاب او الکلي وپیژنو چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپله له یونانی کلمې اسیدو څخه اخیستل شوې ده چې د معنا یې تریووالی دی. یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپله د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتک شوې ده چې خپله د تریووالی یا د ترش په معنا درده. چې خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې دا د الکلی کلمه خپل یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلی چې ده د لرګي ایرو ته چې خپل د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکی ده نسبت ورکول شوی ده. یعنی الکلی خپل د دمدغه الکلی چې خپل یو عربي کلمه ده اخیستل شوی ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلی د په ساده ډول سره ایره ته هم ووایو چې رازو د الکلیو خواص ویو چې الکلی بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلی خواص وای اکثره الکلی یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي یا هم د هایدروکسایډ درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي او په عین وخت کښې د هر الکلی خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو چې خپله د الکلی ځینې مرکبات چې په کښې استفاده سوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو د دوی خوندونه نه کتل کېږي، او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا د لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلی استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای سي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسئ ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې ښه نه لګېږي، کیدای سي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړېږي او یا هم تخریبېږي چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دي خپله دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو څاڅکي په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلی ده، یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. زو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو، ګر چې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپېژندل. تیزاب او الکلیګانې په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کښې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلی، که چیرې الکلی په نظر کښې ونیسو په دې ځای کښې، بیا موږ او تاسو وینو کې داسې نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کښې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلی سي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي. یعنی کیدای سي چې په اوبلنو محللونو کښې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي، نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي لکه کاربون ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپل یو تیزابي خاصیت لري. اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدېږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلیګان په نظر کښې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کښې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلیګانې په اوبلن محلول کښې په هایدروکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی په لاس راکي، نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدروکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدروکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلی ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. رزو ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دی. د مالګې تیزاب د خپل د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لکه شي وینئ کېدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي. د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي او په عین وخت کې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دی چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دی د سلفر درای اکساید یعنی غاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزابو څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ترای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلیګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلی ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري او په عین وخت کښې یوه الکلی ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چش کیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سرې په تولید کښې هم استفاده کیږي او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلی ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسره کوي او په عین وخت کښې یو بله الکلی هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلی ده چې دا الکلی هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کیږي او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې الکلی خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي نو دا الکلی چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي او په نتیجه کښې سوډیم هایدرو اکساید الکلی په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلی ګانې دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوه شو چې تیزاب او الکلی څه ډول ښودل کیږي یعنی څه پوهیږو چې دا تیزاب دی او که الکلی. نو د تیزاب او الکلی ښودونکي ته راځو. د تیزاب او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلی له خوا څخه اغېزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي چې کله موږ او تاسو وویله چې لتمس کاغذ باندې که چیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب او که چیرې شین رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلی ده او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی شو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلی وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلی پرې ښودل کیږي او مصنوعي رنگونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل اورنج او یا هم د تیزاب او الکلیو د چ دي کولای سي په محلولونو کې. موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودون کې اوسي چې د تیزاب او که الکلی دي، خپل یو مخصوص رنگ د ځانه څخه شي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلیګانې موږ او تاسو ویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د سترک تیزاب درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلیګانې دي، د الکلیګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدروکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي. کلسیم هایدروکساید د سمنټ په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کیږي او زر زیات استعمال لري. زو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کښې یو څو سوال مطرح
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د استرونه چې د 250 صفحې څخه پیل او 500 صفحې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کېدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو چې استرونه هم یو نوع عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولای سو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه بیا همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربون او اکسیجن یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یا اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده او بیا همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یو هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلدار میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای سو چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه فهم دي ترتیب سره په دې ځای کې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکول چې د خپل ایتانول د ایتایل الکول د چې په دې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی د په نتیجه کې موږ او تاسو ته په عین وخت کې بیرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپل موږ او تاسو د استر فکشن تعامل وایو. ام دی ترتیب رازو گرانو زدکون کو د استرونو نوم ایشودن لرو چې د استرونو په نوم ایشودن کې موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل گروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نشته وي. لومړی د هغه نوم اخستل کیږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولای شو د هغوی آی سی ورستاري یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر شو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده دا ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتي وي یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله موږ او تاسو وویله چې د آی سي یعنی د اسید کلمې پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې ترسره کړو لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوی استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په دې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښته وي. نو په همدې ترتیب دا وایي چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه. په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کېږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولای سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي هغوی لکه زیتون یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولای سو د زیتون څخه لاسته راوړو یا هم د پنبه دانه څخه کولای سو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کېږي. یو هم حیواني وازګې چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي بیوتارین دي او داسې نور دي همیشه موږ او تاسو وویله چې دوی په جامد شکل سره موندل کېږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دي خپلې یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنې اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او په دې ترتیب د ګلسرین د تعامل څخه کولای شو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دي دوی د لېږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي یا هم په جامد باندې یې تبدیل کړو. دوی چې دي له مهمو غوړیو څخه شمیرل کیږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دي همیشه موږ او تاسو وویله چې د لېږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولای شو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دي هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلیس په شتون کې کولای شو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی که چیرې موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نوی غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولای شو چې دوی جامد شکل ته واړوو او دا مارجین چې ده خپله د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتوو اضافه کوو. چې که چیرې د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کښې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي او په همدې ترتیب مختلفو امراضو سبب کیږي. چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي او یعنی استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او پتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیتارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دي د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینه ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سودیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدي یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کښې موږ کولای سو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځو وړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کښې د مختلفو ښکلو عطري مواد او رنګ پکښې اضافه کړو چې مختلف رنګونه او مختلف خوشبویي درلودلو سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې ده په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده. چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې ده هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پېمینځل کیږي یو ارزان قیمته عطر استفاده کړو او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات وو، په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي. چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر وه چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، استرونه څه ډول مشتقات دي؟ دوام سوال واز دی او غوړی سټول مرکبات دی واضح یې کړی. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ ای یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده. یعنی او نو سلرم یا هم ورستی سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا آیوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درو پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې دې درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و، د عنصرونو د الکترون غوښتنو خاصیت و، او دغس ترتیب سره د دوی الکتروني جوړښت و، آینزیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د یوه اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلی وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې، دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټمي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټمي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیوني شوا څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی. یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو څه وایو؟ آیوني شوا وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې کچېرې موږ او تاسو ول په تېر لوستونو کښې هم لوستلي وو، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیټالونه چې وه، اوربیټالونه کښې خپله دا د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شو چې موږ او تاسو د دوی اټمي شوه پیدا کړو او آیوني شوه پیدا کړو. او د عنصرونو اټمي شوه چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپېریال کې کچېرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو، اټمي شعه چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویېږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټمي شعه چې ده څه شي کېږي؟ په پرله پسې ډول کوچني کېږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې څه دی؟ لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټمي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ کښته خوا ته زیاتېږي، او د الکتروني قشرونو شمېر هم د یو واحد کچه لوړېږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړېږي، او اټمي شوهه هم ورسره څه شي کېږي؟ زیاتېږي. خو په پیریود کې، په دوره کې، چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټومي شعاع له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه وښي خواته کوچنی او برعکس د ښي نه کیڼې خواته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آینی شوا او اټمی شوا او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټمی شوا چکیږي لویږي. خو لامل یې څه شی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکترونیک قشرونو باندې زیاته ده او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې چش سوي دي، راټول سوي دي، راجذب سوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي، لکه څنګه چې تاسو په کولای سئ په دې تصویر کې هم ووینئ او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای سو چې موږ او تاسو اټومي شعاع او آیني شعاع په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعاع وایو چې د وندروالز شعاع بیا هغه شعاع ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعاع وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي یا هم د دوو عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوو اټومونو ترمنځ د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ، دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شعاع وایو، چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه دی یعنې نیمه فاصله د تشیش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندروالز فاصلې څخه ده چې شعاع څخه ده چې دا دی خپله دلته د شعاع یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو کوولانسي شعاع هم لرو. که چیرې وګورو کوولانسي شعاع بیا داسې تعریفو، که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي، دغه شعاع چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو. چې کوولانسي شعاع ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ دغه فاصله. مخکې د وندروالز دا مکمله فاصله وه، د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله، اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل سوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو، چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه ډي سره. کولای سئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شعاع او آیني شعاع د دوراني جدول پر اساس د پورته څخه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته څخه مخ پر پورته خواته کمیږي. او د پیریودونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه وچپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو، چې یو هغه دا چې یو انیوني شعاع لویه ده تر اټومي شعاع او اټومي شعاع بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعاع. یعنی آیوني شعاع تر چا؟ تر اټومي شعاع لویه ده، او کیتوني شعاع بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعاع ته کوچنۍ ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع لویږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعاع یې موږ سره چش کیږي کوچنی کیږي. یعنې د یو د بل سره چشتې مستقیمن متناسب دي. هر څومره چې منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع ډیریږي، خو هر څومره چې مثبت چار ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع یې چش کیږي کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیماً متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چیرې وګورو د دې اټومي شعاع د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات سو؟ کلورین منفي یو زیات سو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو وویل هر څومره چې انیوني شعاع یا منفي چارج یې چش کیږي زیات کمیږي هغومره د دوی اټومي شعاع چش کیږي لویږي. او په همدې اساس راسئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت پات یو نو دې تل من بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوایه زیات ده ولې ځکه چې موږ او تاسو ویلې و چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتېږي هغومره اټومي شوایه چې کیږي کوچنی کیږي او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه لس مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو او ګرانو زده کوونکو زموږ استاسو هغه اټومي شوا او آیني شوا راسو اوس موږ استاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کېږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو مختلف ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کېږي چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کېږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم چې شي غلیان درجه یې چې شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي او جامدات یې هم جامدات دي خپله او بغیر د په دوی کښې د سیمابو څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپل اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کېږي او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم نیکل او مکنیزیم د دوی سره چې جوړوي الیازونه جوړوي چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو تر منځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور نور مهم عنصرونه دي یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي او ځینې نور عنصرونه لکه کروم مونیکل منګانیزم او تیتانیم او اوسپنه دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو ویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین چې له دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو او داسې نور نور. راځو ګرانو زده کوونکو د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. که زه هم موږ او تاسو په لومړي څپرکي کښې ولوستل چې د اوربیټالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هوند قاعدې او د کاچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ او تاسو تطبیق کړله، د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې او الکترونونه لومړی د هغوی په انرژیکي سویو یا هم د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه باید چې شي ډک سي یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژیکي سویو کښې وي. کېدای شي چې موږ او تاسو د دې اوربیټال انرژي یا هم هغه الکترونونه چې دي د قاعدې پر بنسټ باندې د اس له اوربیټال څخه لوړه وي، نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربیټالونو کښې ځای نیسي او بیا د زیات الکترونونو د ډي په اوربیټالونو کښې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کېږي. کله چې د ډي اوربیټال ډک سو نو بیا باید د ډي په اوربیټال کښې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بې ثباته دي نسبت اس ته بې ثباته دي چې له اس څخه چې شو بې ثباته سو خو په عمل کښې داسې نه ده، یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کښې د ډي الکترونونه د راتلونکو اس اوربیټالونو له الکترونونو څخه ډېر ټینګ نښتي دي او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کېدای شي چې موږ او تاسو خپله په نظري ډول سره هم ووینو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني موږ او تاسو وینو د اوسپنې یو عنصر ده چې کله د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژیکي سویه په اوربیټالونو کښې موږ او تاسو ترتیب کړي یو اس دوه دوه اس دوه 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 پیشپر درې اس دوه درې پیشپر څلور اس دوه درې ډي شپږ. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپږ نسبت چاته اس ته بې ثباته دی. ښه، په دې ځای کښې اوس نو چې کله دا بې ثباته شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي. لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل، په دوهم حالت کښې تاسو ګورئ دلته همهغه ده، خو ماز دلته د اس په اوربیټال کښې الکترون ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو څلور اس صفر لرو، درې ډي شپږ لرو. په درېیم حالت کښې کله چې موږ او تاسو وویله چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس به نو د ډي اوربیټال هغه ولانسي قشر چې دی هغه به خپل الکترون څه شي کوي، یو الکترون د لاسه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني. په درېیم حالت کښې بیا ټول آینن هغسې لیکو، څلور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی، درې ډي پنځه سو.
درسي ساعت
له شنبې تر چهار شنبې د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوه نه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادۍ راډیو خپرېږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.